دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونې پیل سوې. نن شنبه ده، د 1999 کال د عقرب د میاشتې 11مه ده چې د 2009 کال د نومبر د میاشتې 2مه کیږي. په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
د پکتیا او تخار په ولایتونو کې د ماین په چاودنه کې ماشومان او نور کسان وژل شوي دي. په پاکستان کې پوځ وایي د ټاکل شوي حکومت او د اساسي قانون ملاتړ کوي او سلګونه زره عراقیان د بغداد په تحریر څلور لارې کې د حکومت پر ضد د اعتراض لپاره راټول شوي دي.
قدرمن اوریدونکو، په خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې لرو. د تخار د ترقت په درقت په ولسوالۍ کې د ښوونځي په ماشومانو د ماین چاودنه سوي.
طالبان یک ماین مانده بوده در سرک عمومی وقتی که میتفرقا طرف مکتب میره انفجار لوت کشته شده و یک تن زخمی داره.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي سیمه ته د زلمی خلیلزاد وروستی سفر د سولې د هڅو سره تړاو نه درلود.
چې د خلیلزاد راتګ افغانستان ته د سولې په اړه باندې کوم خاص خبره نه درلودل.
دا او ځینې نور مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې لرو، خو اوس به د دې ساعت خبرونه عاشق الله رحیمزوی او زه شفیع سردار تاسو وایو.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان څو خبرونه اوري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې تېره اونۍ دوه ځله کابل ته تللی و، د خپل سفر په پای ته رسیدو وروسته یې په افغانستان کې د تلپاتې سولې ټینګېدو لپاره د تاوتریخوالي کمیدل اړین بللی دي. په کابل کې د امریکا د سفارت په اعلامیه کې ویل شوي دي چې خلیلزاد تېره اونۍ کابل ته د خپل سفرونو په ترڅ کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس په ګډون د پخوانی چارواکو د مدني ټولنو د استازو او دلی عالمانو سره کتلی دي. په اعلامیه کې راغلی دي چې ځانګړي استازي په دې ټینګار وکړ چې د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د یو سیاسي جوړجاړي ملاتړ کوي او د تاوتریخوالي کمیدل د تلپاتې سولې د راوستو لپاره ضروري دي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي له څه باندې 1,900,000 بایومیتریکي معلوماتو څخه څه باندې 1,800,000 بایومیتریکي معلومات د اعتبار وړ دي او پاته نور یې د تکراري تصویر، د ګوتې د تکراري نشان او تکراري سټیکر پر اساس باطل اعلان سوي دي. د دغه کمیسون یو کمیشنر اورنګزیب د شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل:
منګ نن نسلکه او نه ویزره او درې سو درې درش بایومټریکی معلومات لرل چې هغه نه اتل نسلکه او درې څلوي زره یو سل یو معتبر دي او متبقي نور غیر معتبر دي چې څو اتیا زره کیږي. نو دغه دومره بایومټریکی اطلاعات باطل شوی دي او متبقي نور ټول معتبر دي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلي چې د رواني لړم میاشتې په 23مه به د جمهوری ریاست د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې اعلانوي.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټیډیو نوریا. د پکتیکا د سروزی په ولسوالۍ کې د سرک د غاړې د ماین په چاودنه کې و ملکیان وژل شوي دي. د دغه ولایت د امنیه قمندانۍ ویان شاه محمد آریان امریکا غږ ته وویل چې چاودنه نن سهار د سروزی ولسوالۍ د سلطانو په سیمه کې په یو سراچا موټر شوې ده. هغه وویل په موټر کې وه کسان سپارول چې څلور د یوې کورنۍ غړي ول او ځای پر ځای وژل شوي دي.
د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ د طاهرانو په کلي کې د ابتدایي ښوونځي پر ماشومانو د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې نه ماشومان وژل شوي دي. د تخار د والی ویان جواد هجری امریکا ژغ ته وویل نن سهار کله چې ماشومان له ښوونځي څخه رخصت سوي په سړک کې شخصوي ماین پر چاودېدلې دي. په نتیجه کې د شپږو تنو ماشومانو جسدونه د پیښې په ځای کې موندل سوي او د درو تنو نور جسدونه ورک دي. هغه وایي چې د درقد ولسوالۍ د طاهرانو کلی اوس د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې دی، نو ځکه دوی د پیښې ځای ته هیئت نسي استولی.
د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله د شانګهای همکاري د سازمان په 13مه غونډه کې د ازبکستان په تاشکند کې ویلي دي چې هیواد یې د ترهګرۍ سره د مبارزې په لومړۍ کرخه کې جګړه کوي او د دغه سازمان د غړو هیوادونو نه غوښتي دي چې د ترګری سره د مبارزې په برخه کې دي لاس پکار شي او د افغانستان ملاتړ دی وکړي.
افغانستان در خط اول مبارزه با تهدید تروریسم فرامرزی و بین المللی قرار دارد. نیروهای دفاعی افغانستان با مجموعه
اغلی عبدالله ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅې روانې دي او دغه هڅو بریا په افغانستان کې داخلي اجماع او د افغانستان د سولې بهیر کې د داخلي هیوادونو مرسته اړتیا لري.
خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو ته اوري. په داسې حال کې چې د پاکستان د حکومت د مخالفو ګوندونو په لسګونو زره کسان په اسلام آباد کې په مظاهرو بوخت دي، د دې هیواد پوځ وایي د ټاکل سوي حکومت او د اساسي قانون ملاتړ کوي. د خبر تفصیل د سمیع الله جلال څخه واوري.
مظاهره کوونکو د عمران خان له حکومت څخه چې یو کال تیر شوی غوښتې دي چې د یک شنبې ورځې پورې له کاره ګوښه شي. خو د پاکستان د پوځ ویان جنرال آصف غفور ویلي چې موږ په قانون او اساسي قانون باور لرو او موږ په دیموکراتیکه توګه د ټاکل شوي حکومت ملاتړ کوو، نه د یو ګوند. د پاکستان د حکومت مخالف ګوندونه وایي د عمران خان حکومت غیر قانوني دی او پوځ یې شاته ولاړ دی، خو پوځ په سیاست کې د دخالت تورونه رد کړي او ښاغلی خان هم د کاره د ګوښه کېدو په هکله د مخالفینو غوښتنه رد کړې ده. له بلې خوا د اعتراضونو مشر مولانا فضل رحمان په اسلام آباد کې خپلو په زرګونو ملاتړو ته په وینا کې وویل چې د دولتي تاسیساتو سره مخامخ کېدل نه غواړي، خو په پوځ یې غږ کړی چې خپل ناپیلی توپ وساتي. د پوځ ویاند آصف غفور ویلي چې ښاغلی رحمان باید پوه شي چې پوځ بې طرفه و او باید چې په سیاست کې ښکیل نه کړی شي. سمیع الله جلالزی، امریکا غږ، واشنگتن.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوري. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم وای د ژمي په رسیدو سره د بوسنیا په کمپونو کې د کډوالو ژوند له سختو خطرونو سره مخ دی. مرسته رسوونکو ادارو له چارواکو څخه غوښتي دي چې د دوګجک کمپ وتړي او پناهغوښتونکو منظمو ځایونو او پناهغوښتونکي منظمو ځایونو ته انتقال کړي. په جنوبي بالکان کې د آی او ایم یو مدیر ویلي دي چې که په دې اړه سمدلاسي کوښښ ونه شي کډوال به د هوا په سړېدو د څو ورځو په ترڅ کې مړه شي.
سیمه ایز چارواکي وایي د سوریې په شمال ختیځ کې د سوریې د دیموکراتیکو پوځیانو او هغو ملیشو ترمنځ نښته روانه ده چې ترکیه یې ملاتړ کوي. امریکایي چارواکي وایي چې دوی د سوریې د دیموکراتیکو پوځیانو او د ترکیې ترمنځ د جګړو د بندېدو او د اوربند د مراد کېدو لپاره کوششونو ته دوام ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د جمعې په ورځ له خپل ترکی سیال مولود چاوش اوغلو سره په یوې ټلیفوني مکالمه کې د اوربند په درناوي ټینګار کړی دی.
سلګونه زره عراقیان د بغداد په تحریر څلور لارې کې د حکومت پر ضد اعتراض لپاره راټول شوي دي. د جمعې پر ورځ ګڼو خلکو بیا د خپلو شهرونو سره د اصلاحاتو غوښتنه کوله. یو شمېر مظاهره کوونکو د ایران پر ضد نارې وهلې چې په عراق کې له ځینو سیاسي ګوندونو نږدې اړیکې لري. اعتراض یوه میاشت کېږي چې پیل شوی دی او د معترضینو شمیر هره ورځ زیاتیږي. دوی امنیتي مامورین د ګڼو خلکو په وژلو تورنوي. چارواکي وایي چې تیره میاشت 215 نمرې شوي دي. خلک د وزګارتیا او ناسمو دولتي خدمتونو له وجې په غوسه دي.
د امریکا د کالیفورنیا په ایالت کې د اور د راکابو کېولو لپاره د اور وژنې د مامورینو مبارزه دوام لري. چارواکي وایي چې د لاس انجلس په شمال کې 3,000 هکتاره ځمکه سوځېدلې ده. د وینچورا په ولسوالۍ کې بیا 8,000 کسانو ته امر سوی چې له خپلو کورونو څخه ووځي. که څه هم چې په ځینو سیمو کې د اور د پراخېدو مخه نیول سوې ده، خو چارواکي وایي چې اوس هم خطر سته او شایي د باد په زیاتېدو د اور لمن پراخه سي.
د مالی حکومت وایي وسلوالو د هیواد په شمال کې په یوې نظامي پوستې برید کړی دی. لږ تر لږه 350 اسکر او یو عام کاسی وژلی دي. د مالی د مخابرات وزارت ویلی دي چې 10 اسکر په دې برید کې ژوندۍ پاتې دي او زیاتوي چې وضعیت اوس د حکومت په کنټرول کې دی. تر اوسه هیڅ کومې ډلې د برید کول ادعا نه ده کړې او مسؤلین وایي سیمې ته یې کومکي اسکر لیږلي دي. او وروستۍ خبر دا چې د اسرائیل په جنوبي سیمو کې د فلسطینیانو د 10 راکټونو له پریوتو وروسته د اسرائیل جنگي الوتکو نن سهار په غزه کې د وسلوالو په مرکزونو بمباري کړې ده. د فلسطین مطبوعاتو ویلي دي چې بمونه د حماس ډلې په روزنیز مرکزونو غورځول شوي دي. غزه د حماس په کنټرول کې ده. روغتیایي مامورین وایي چې د بمباریو له امله 3 کسان ټپیان شوي دي. د فلسطینیانو په راکټونو کې د اسرائیلو په جنوب کې ځینې کورونه ویجاړ شوي دي، خو د خلکو د مرګ ژوبل په اړه څه نه دي ویل شوي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه واورېدل.
د
واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدر منوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د حالاتو په اړه کې رپورټونه لرو. لومړی به راسو دې رپورټ ته چې د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي سیمې ته خپل سفر پای ته رسولی. د چارو کارپوهان وایي زلمی خلیلزاد د افغان چارواکو سره د بندیانو په تبادله خبرې کړې. اجرایه ریاست وایي که د بندیانو خوشې کېدل د واقعي سولې د ټینګېدو سره مرسته کولی سي، نو ملاتړ ورڅخه کوي. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواري له کابله رپورټ راستولی.
په کابل کې د امریکا سفارت په ویلامه کې ویلي چې د افغانستان د پخلنې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزه سیمې ته خپل روسیا سفر د جمعې په ورځ پای ته رسولی دی. د امریکا سفارت په ویلامه کې ویل شوي چې تېره اونۍ ښاغلي خلیزاد کابل ته دوه ځلې په سفر کې د جمهور رئیس محمد اشرف غني، اجرایه رئیس عبدالله عبدالله، د پخواني حکومت چارواکو، مدني ټولنې او د دیني عالمانو له اسال سره په جلا جلا کتنو کې هغوی ته د خپل ماموریت په هکله معلومات ورکړي او هم یې په افغانستان کې د سولې ټینګېدو په اړه د هغوی نظریات اوریدلي. پیلامه کې راغلی چې ځنګړی اسادی پر دې ټینګار کړی چې د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د یو سیاسي جوړجاړي ملاتړ کوي او د تاوتریخوالي کمیدل د تلپاتې سولې د راوستلو لپاره ضروري ګڼي. ښاغلي خلیزاد د اکتوبر په 15مه مسکو کې د افغانستان په اړه د چین، روسیې او پاکستان له اسادو سره په څلور اړخیزه غونډه کې تر ګډون وروسته په یو نه اعلان شوي سفر لومړی کابل او بیا اسلام آباد ته ورغلی و. افغان حکومت کابل ته د سفیر خلیزاد سفر د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوه استادانو د خوشي کېدو لپاره د امریکا د هڅو یو برخه ګڼلې ده. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب تیرونی کابل کې خبر اعلان کوي چې کابل ته د سفیر خلیلزاد روسیا سفر د سولې هڅو سره تړاو نه لري.
دا چې د خلیلزاد راتګ افغانستان ته د سولې په اړه باندې کوم خاص خبره نه درلودله، دوی یو واضح منډیټ لرلو او هغه دوه نفر پروفیسوران چې د حقانی په شکنجه کې د غوی د رهایی په حق باندې غوښتل چې همکاري غوښتنه وکړي.
د افغانستان د اجرایه ریاست چارواکي وایي چې سفیر خلیزاد د اجرایه رئیس عبدالله سره په کتنه کې د افغانستان د سولې په مسله هغه سره خبرې کړي. د اجرایه ریاست مرستیال وایان امید میسم امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې که چیرې د طالب بندیانو خوشي کېدل په افغانستان کې په واقعي ډول د سولې ټینګېدو سره مرسته وکړي، نو اجرایه ریاست یې ملاتړ کوي.
هغه اقدامات چې د بین الافغاني دیالوګ زمینه برابره وکړي ښایي د افغانستان حکومت ځینې پرېکړه وکړي. دا مسایل هم یو بحث دا کچيري دا باست واقعي او باثبات او باعزت سولې د ترسيدو مونږ ته کومک وکي مرسته وکي مونږ وکولای شو په دې مسله باندې یو تصمیم ونیسو.
د افغانستان د چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې سفیر خلیزاد کابل کې د ملي والی د حکومت د مشرانو سره هم د بندیانو په تبادله او هم د سولې په مسله خبرې کړي. د سیاسي چارو یو کارپوه خلیل الله صافي امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د سیخکاری چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی امریکایي پوهنتون ته دوه استادانو خوشي کېدو په بدل کې د طالب بندیانو خوشي کېدو ته چمتو نه دي.
په رسمي مذاکراتو کې هم علاوه د سولې د مذاکراتو نه د طالب پلاوي او امریکایي پلاوي ترمنځ په دوحه کې څو ځله په دې مورد خبرې شوې دي. مخکې هم ډاکټر صاحب خلیلزاد افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نه غوښتنه کړې وه، دلته دغه غوښتنه رد کړې وه، ځکه افغان ولسمشر غواړي چې د بندیانو تبادله د بین الافغاني مذاکراتو د ایجنډا برخه واوسي.
د افغانستان د امریکایي پوهنتون یو امریکایي استاد کیپن کینګ او یو بل استرالیایي استاد تیموټی ویکس د 2018 کال د اګست په اومه په کابل کې طالبانو د وسلوالو ډلې لخوا برابته شوې. خلیل الله صافی وایي چې طالبانو د افغانستان د امریکایي پوهنتون دغه استادانو د خوشي کېدو په بدل کې د افغان حکومت له زندانونو څخه خپل 15 بدیان خوش کول غواړي.
امریکایي پونتون استادان چې دغه تبادله د انس حقانی، عبدالرشید عمری، ملالی خان او دولس تر نور طالب زندانیانو چې هغه د افغانستان د دولت اسارت تعلیمي کو بندیخانه کې دي.
د مخ په کابل کې سیمه ایزه رسنیو د طالبان د سرچینو د معلوماتو نه مخې ویلي چې طالبان د امریکایي پونتون د استادانو د خوش کېدو په بدل کې د افغان حکومت له زندانونو څخه د خپل اتیاتو بندیانو خوش کېدل غواړي. تر اوسه په خپل د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د بندیانو د تبادله په مسله خبري نه دي کړي. افغان حکومت هم د دوه استادانو په بدل کې طالبان له خوا د غوی د بدیانو د خوش کېدو د شمیر او د غوی نمونه نه دي سرګن کړي. طالبانو هم په رسمي ډول په دې اړه تفصیله نه ذکر
کړي. رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1269 اف ام 3.15.
درنو اوریدونکو، د تخار په درقد ولسوالۍ کې نه تنه د ښوونځي ماشومان د ماین په یو چاودنه کې وژل سوي دي. په دې باره کې زموږ خبریال ګل رحیم نیازمن له کندوز څخه رپورټ رالېږلی.
د تخار د درقد ولسوالۍ د تایریانو په کلی کې د ابتدایي خونځي پر ماشومانو په سړک کې ښخ شوی ماین چاودیدلې چې په نتیجه کې نه تنه ماشومان وژل شوي دي. د تخار د والی ویان جواد هجری امریکا غږ ته وویل چې سهار ماشومان له خونځي څخه رخصت شوي وو او کور ته پر لاره وو چې په سړک کې ښخ شوی ماین پرې چاودیدلې. هغه وایي چې د دغه چاودنې په نتیجه کې د شپږو تنو ماشومانو جسدونه د پیښې په ځای کې موندلي او د درېو تنو نورو جسدونه ورک دي.
همین منطقه کې انفجار صورت گرفته تر تصرف خود طالبا است. در نتیجه از این 9 نفر شهید است و ما تانست تانستیم 6 نفر از تاشون رو پیدا بکنیم، 3 نفر دیگه گم است.
دغه سیمه کې چې چاودنه شوې د طالبانو تر واک لاندې ده. په چاودنه کې 9 تنه ماشومان وژل شوي دي، خو تر اوسه د شپږو تنو جسدونه موندل شوي او درې نور ورک دي. معلوم نه دي چې ټپیان دي او که په انفجار کې له منځه تللي. هغه وایي چې د درقد ولسوالۍ د تایریانو کلی اوس د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې دی، نو ځکه دوی د پیښې ځای ته حیات نشي استولی. د تخار د پولیسو ویاند عبدالخلیل اسیر وایي چې وسلوالو طالبانو ماین د افغان ځواکونو په خاطر په سړک کې ایښی و او غوښتل یې چې پر نظامي موټرو برید وکړي، خو د ښوونځي ماشومان پرې برابر شوي دي.
طالبا یک ماین مانده بوده در سرک عمومی وقتی که میتفرکات طرف مکتب میره انفجار لوت کشته شده و یک تن زخمی داره.
طالبانو په عمومی سرک که ماین ایخه و کله چې ماشومان مکتب تزی ماین پریچاو دیدله چې نه تنه ماشومانی وجیلی و یو بل ټپی دی. د درقد ولسوالۍ د معرف یو تن مسؤل د نوم او غږ د نه خپرېدو په شرط وویل چې د لارې په اوږدو کې دغه ماین د وسلوالو طالبانو لخوا ښخ شوی و چې سهار د ښوونځي پر ماشومانو چاودېدلی او د ابوذر غفاري د ښوونځي 15 تنه ماشومان پکې وژل شوي دي او 4 تنه نور ټپیان دي. دغه مسؤل وویل چې دوی په خپلو لاسونو د ماشومانو د بدن ټوټې راټولې کړې دي او زیاتوي چې دغه ماشومان له دویم ټولګي نه تر څلورم ټولګي پورې زده کوونکي وو. هغه وایي چاودنه قوي وه ځکه د ځینو ماشومانو د بدن ټوټې په لاس نه دي ورغلي. دغه مسؤل د مرکې پر وخت هم غریو نیولی وو. ګلریم نیازمن، امریکا غږ، آشنا رادیو.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې لڅباندې 1,000,000 او 900,000 بایومیتریکي معلوماتو څخه د درملوک شرکت له څېړنو وروسته شاوخوا 6,800 بایومیتریکي اطلاعات باطلې اعلان کړي دي. نور حال له کابله د لیمینیزی پرپورت کې ووري.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې له څه باندې 1,900,000 بایومیتریکي معلوماتو څخه 1,900,000 بایومیتریکي معلومات د اعتبار وړ دي او پاتې نورې د تکراري تصویر، تکراري غټې ګوتې د نښان او تکراري سټیکر پر اساس باطل اعلان شوي دي. د دغه کمیسیون یو کمیشنر اورنګزیب د شنبې په ورځ وویل
مونږ نن نسلکو نه ویزره او درې سو درې دیرش بایومیټریکی معلومات لرل چې هغې نه اتلس لکه او درې څلوېښت زره یو سل یو معتبر دي او متبقي نور غیر معتبر دي چې څو اتیا زره کیږي. نو دغه دومره بایومیټریکی اطلاعات باطل شوي دي او متبقي نور ټول معتبر دي.
لازا دو عادلانه ټاکنو څخه د سر بنسټ مشر یوسف رشید امریکا غږ ته وویل چې د ټاکنو کمیسیون ځینې پریکړې نه دي وروستۍ شوي او د دې کار لپاره وخت اړتیا لیدل کیږي.
جزئیات او هغه مشخصات تر اوسه پورې دقیق شوي نه دي. یعنی دوی ټیم کار کوي چې هغه په محلونو مرکزونو باندې هغه معلوم کړي چې کوم مرکزونه دي، کوم محلونه دي، کوم مرکزونه دي، بیا په کوم ولایت کې دي. یعنی دغه نیمګړتیاوې او کمښت پکې لیدل کیږي. نو فکر کوم چې یو ورځ به د کمیشنر وویل چې دوی وخت اړتیا لري ترڅو دا تفتیش کړي او بلغه دوی بیا شمېرنه او تفتیش په ولایت پیل کړي. نو معلومیږي چې وخت نور هم پکار ده تر اوسه پورې معلومات په مجموعي ډول باندې شریک شوي، اما تفتیش ګونډي نه ده شوې ده.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي چې د روانې لړم میاشتې په 23مه نیټه به د جمهور ریاست د ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلانوي. دا په داسې حال کې ده چې د جمهور ریاست له ټاکنو څخه څه باندې یوه میاشت تیریږي خو لا هم د دغو ټاکنو پایلې نه دي اعلان شوي.
د واشنگټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
قدرمن اوریدونکو د افغانستان د ملي دفاع وزارت د سیګار تازه رپورت را دوي چې پکې ویل سیوی پتیرو اتومیاشت کې د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو په مرګ جوړ لکه زیاتوالی راغلی دی. نور حال د رحیم ګل څاروان پر رپورت کې ووري.
ملي دفاع وزارت د سیګار د ادارې راپور را دوي وایي چې دا راپور په حقیقتونو ولاړ نه دی. سیګار ویلی چې د روان میلادي کال د جون لومړۍ نیټې بیا د اگست تر یو دیرشمې نیټې پورې د افغانستان په امنیتي ځواکونو کې 15% کې مرژوبله د تیر میلادي کال د همدې مودې په پرتله زیاته شوې ده. سیګار دا هم ویلي دي چې 60% کې دا مرژوبله د امنیتي ځواکونو په دفاعي حالت کې وه. د ملي دفاع وزارت بیا له سیګار سره دا نه مني، وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د خالد د عملیاتو له پیلولو سره جوخت له تدافعي حالت تهاجمي حالت ته اوتی دي. د ملي دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی وایي سیګار راپور واقعیتونو سره تړاو نه لري او د ادارې ورسره د راپور جوړولو په وخت کې اړیکه نه ده نیولې.
په اتو میاشت کې موږ وتوانېدل چې دیارلس ولسوالۍ د دښمن له تصرفه آزاده کړو او په دې موده کې نسبت د پخوانه سره دی چې زموږ عملیات شدید شوي دي، وسیع شوي دي، ولی بیا هم زموږ د دفاعي امنیتي ځواکونو تلفات نسبت د پخوانه ډیر کم شوي دي.
خو د نظامي چارو کارپوهان بیا وایي چې جون، جولای او اګست درې واړه هغه میاشتې دي چې معمولا په افغانستان کې جګړې ګرمیږي او تاوتریخوالی زیاتیږي. نظامی کارپو جنرال دولت وزیری وایي چې سږ کال په همدې دریو میاشتو کې جګړو شدت موندلی و.
هوا ګرمه وه، جګړې ډېرې تیزې وې، ډېرې زیاتې وې. دویم د سولې خبرې هم وې او دلته د ټاکنو خبرې هم وې. تاسو ګورئ چې طالبانو اعلان کړی و چې موږ ټاکنو ته اجازه نه ورکوو په افغانستان کې، کوښښ کوو د دې مخه ونیسو، نو هغو جګړو ته لاس واچوو. او بل خبره دا و چې د سولې خبرې وي، طالبان په دې فکر باندې چې موږ به ډېر امتیازات لاسته راوړو، ډېرې جګړو ته لاس واچولو. دفاع وزارت هم کوښښ کولو چې د جګړو مخه ونیسي، نو معنا دا ده چې دې کې حتما تلفات رامنځته کیږي.
سیګار د افغانستان په بیا رغونه کې د امریکا د څار اداره ده او په افغانستان کې د امریکا د لګښتونو تفتیشونه کوي. د ادارې څو وارې وړاندې هم په افغان امنیتي ځواکونو راپورونه خبره کړي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 نیوي اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د حکومت پر ضد د لسګونو زورو خلکو مظاهره دوام لري. د مخالفو ګوندونو مشران صدر اعظم عمران خان ته د استعفا لپاره دوه ورځې وخت ورکړی دی. په دې اړه نور معلومات زموږ له همکار وحید الله فیض څخه واوري.
لارین کوونکی په دغه ځا کې پاتې کېدو لپاره تیاری نیسي. په لسګونو زره کسان د جمعې په ورځ د هیواد له ګوټ ګوټ نه اسلام آباد ته رسیدلي دي. دوی د حکومت مخالفین دي. د دغه مظاهرو مشري جمعیت علمای اسلام کوي چې په پاکستان کې مدرسې هم لري. پلویان وایي هر څه چې پیښیږي د خپل مشر تر شا ولاړ دي.
موږ پوره چمتو یو که یو کال یا شپږ میاشتې وي دلته پاتې کیږو. هغه څه به وکړو چې زموږ مشر یې وایي. د هغه په امر موږ هر څه کوو. حکومت کولی شي اوکې بهرونکی ګاز وکاروي، په ډنډو مو ووهي او یا موږ ونیسي. موږ چمتو یو چې خپل ژوند ورکړو.
مولانا فضل رحمان د ادارو بې طرفي غوښتې او پوځ ته یې خبرداری ورکړه چې د فاسدو واکمن تر شا ونه درېږي. د پاکستان د پاوز ویان آصف غفور دغه خبرې په جواب کې ویلي چې مولانا باید دغه ادارې مشخص کړي که د هغه مطلب پاوز وي. پاوز بې طرفه دی.
که موږ دا احساس وکړو چې ریاست له دغه غیر قانوني حکومت څخه ملاتړ کوي، نو موږ بیا دوی ته دوه ورځې مهلت ورکوو. له هغه وروسته بیا موږ د خپلې خوښې کار کوو.
مولانا فضل الرحمن غواړي چې صدر اعظم عمران خان په کور کښېني. د خان تورن کړی چې د هیواد اقتصاد له منځه وړی او تیرې ټاکنې غلا کړي دي.
25 جولای 2018 کو
د 2013 کال د جولای 15 ټاکنې جالي وې. موږ یې پایلې نه منو او نه دا جوړ شوی حکومت منو.
د پاکستان دوو مهمو ګوندونو د پاکستان پیپلز ګوند او مسلم لیگ نواز شریف هم له دغه مظاهره کوونکو سره یو ځای شوي دي. حکومت ادعا کړی چې دا ټول کارونه یو چل دی ځکه د دغه ګوندونو مشران په فساد تورن دي او له محکمې ځان پټوي.
له فساد څخه د پټېدو دا لومړی لاریون دی. په نړۍ کې ټول خلک د فاسد حکومت پر ضد لاریون کوي او دلته دوی لاریون کوي چې فاسد مشران وژغوري.
حکومت ته له خبرداري وروسته فضل الرحمن دانی دی ویل چې عمران خان که استعفا ونه کړي دوی به څه کوي. ټاکل شوی نن د مظاهره کوونکو د رهبرۍ کمیټه غونډه وکړي تر څو راتلونکې تګلاره وټاکي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
دا هم د دې خبرونې وروستی رپورت. د لومړي ځل لپاره په سعودي عربستان کې د ښځو د غیر نیولو سیالۍ ترسره سوې. دغه سیالۍ له تود هرکلي سره مخامخ سوې چې په کې نارینه لوبغاړو هم سیالي وکړه. نور جزئیات په رپورټ کې واورئ.
په سعودي کې د غیر نیولو سیالۍ د ملک شفاعت په نړیوال لوبغالي کې د لومړي ځل لپاره دوه ښځو د غیږنیونې یا کشتي کج سیالۍ ترسره کړه. د غیږنیونې دا سیالۍ د اکتوبر 11 د پنجشنبې ماښام باندې په ریاض کې ترسره شوې.
واضحا نن نړیوال پروګرام دی. د سرګرمیو له مسؤول ترکی الشیخ نه مننه. ماشومان مې ډېر حیران دي. دا لومړی ځل دی چې د تمې خلاف په آزاده توګه یو ورزشي پروګرام ته راغلی یم. ما د دغه شان پروګرام د لیدو تمه نه لرله. یو ډېر په زړه پورې پروګرام ترتیب شوی و.
د ښځو په برخه کې لیسی ایوانس په نوم لوبغاړی خپله لوبه له نتالیا څخه وګټله. لیسی ایوانس له لوبې څخه مخکې ویلي، دا یوه ډېره تاریخي ورځ ده او دا ورته د لوی ویاړ خبره ده چې کولی شي په داسې هیواد کې دغه سیالۍ ترسره کړي چې په کې ښځې لا هم د ګڼو حقونو څخه بې برخې پاتې شوي دي.
دا پروګرام ډېر ښه دی او په واضح توګه یې نړۍ ته دا وښوده چې موږ آزاد فکره خلک یو.
په دې وروستیو کې سعودي عربستان د جنسیت په اساس تبعیض ورکولو لپاره د کنسرتونو جوړولو، ښځو ته د موټر چلولو اجازه ورکولو او لوبغال ته د ښځو په ورتګ بندیز لرې کولو په شان ګامونه اخیستي دي.
I've come from the UK, London.
زه محمد ایوب یم، له بریتانیا راغلی یم. زه د ټایسن فیوری او د غلوب لیدو ته راغلی یم. باور مې نه راځي چې داسې لوبه شوی وای. هر څه د باور وړ نه دي.
سعودي په نړۍ کې د ښځو لپاره یو تر ټولو بند او ځپونکی هیواد بلل کیږي، خو حکومت په دې وروستیو کې د دې نظر بدلولو لپاره ځینې اصلاحات اعلان کړي دي. وحید الله فیضی، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگټن.
مهمه خبرونه لنډیز اوري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنی چارو وزارت ځنګړی استازی زلمی خلیزاد چې تیره اونۍ دوه ځلې کابل ته تللی و، د خپل سفر تر پای رسیدو وروسته یې په افغانستان کې د تلپاتې سولې ټینګېدو لپاره د تاوتریخوالي کمیدل اړین وبلل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د څه باندې 1,909,000 بایومیټریکو معلوماتو څخه څه باندې 1,08,000 یې د اعتبار وړ او پاتې نورې د تکراری تصویر د ګوتې د تکراری نښان او تکراری سټیکر پر اساس باطل اعلان شوي دي. د پکتیکا د ساروزی پولیسوالۍ کې د سرک د غاړې د ماین په چاودنه کې و ملکیان وژل شوي. د تخار ولایت د درقت ولسوالۍ د طاهریانو په کلي کې د ابتدایي ښوونځي په ماشومانو د سرک د غاړې د ماین په چاودنه کې 9 ماشومان وژل شوي. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د شانګهای د همکاري د سازمان په 13مه غونډه کې د ازبکستان په تاشکند کې ویلي دي چې هیواد د ترګري سره د مبارزې په لمړۍ کرخه کې جګړه کوي. د پاکستان د حکومت د مخالف ګوندونو په لسګونه زره کسان په اسلام آباد کې مظاهره کوي او د دې هیواد پوز ویلي دي چې د حکومت او د اساسي قانون ملاتړ کوي. سیمه ایز چارواکوي د سوریې په شمال ختیځ کې د سوریې د دیموکراتیکو پوځیانو او هغو ملیشو ترمنځ نښته روانه ده چې ترکیه ملاتړ کوي. سلګونه زره عراقیان د بغداد په تحریر څلور لارې کې د حکومت پر ضد اعتراض د پاره راټول شوي دي. د مالی حکومت وایي وسلوالو د هیواد په شمال کې په یوې نظامي پوستې برید کړی، لږ تر لږه 350 اسکر او یو عام کس وژلی. د امریکا د کالیفورنیا په ایالت کې د اور د راکبو کولو لپاره د اور وژنې د مامورینو مبارزه لا هم دوام لري او د اسرائیل په جنوبي سیمو کې د فلسطینیانو د لسو راکټونو له پرېوتو وروسته د اسرائیل جنگي الوتکو نن سهار په غزه کې د وسلوالو په مرکزونو بمباري کړې.
قدر من اوریدونکو، زموږ دا خبرونه پای ته ورسېده. لږ وروسته به دا خبرونه واوري. تر بلې خبرونه مو پر خدای سپارو.